د پیدایښت کتاب نهم فصل. د حضرت نوح سره د خدای پاک لوس. خدای پاک حضرت نوح او د هغه زامنو ته برکت ورکړ او وی فرمایل، ستاسو اولادونه دې زیات شي تر څو ټوله دنیا ستاسو په اولادې باندې ډکه شي. ټول حیوانات، مرغان، خزندې او مایان به له تا څخه ویریږي او دا ټول به ستاسو په اختیار کې وي. هر شی چې ژوندی دی او حرکت کوي هغه به ستاسو د خوراک دپاره وي. لکه څنګه چې ما تاسو تشنه بوټي درکړل، اوس هر څه تاسو ته درکوم. یو شی چې تاسو یې باید ونه خورئ هغه داسې غوښه ده چې وینه پکې وي. دا مې منع کړی دي ځکه چې په وینه کې ژوندون دی. که څوک د یو انسان څخه ژوند واخلي هغه به سزا ومومي. که چیرې کوم حیوان یو انسان ووژني، زه به هغه ته د مرګ سزا ورکوم. انسان د خدای پاک په شکل جوړ شوی دی، نو چا چې هغه وواژه هغه به هم د بل چا په وسیله وژل کیږي. تاسو باید زیات ماشومان وزیږوئ تر څو ستاسو اولاده په ټوله دنیا کې زیاته شي. خدای پاک حضرت نوح او د هغه زامنو ته وفرمایل، زه ستاسو او ستاسو د راتلونکي نسل سره او ټولو ژوندیو مخلوقاتو سره چې ستاسو سره وو، یعنې مرغانو، کورنۍ او وحشي حیواناتو، هغوی ټول چې ستاسو سره د کشتۍ څخه راووتل او همدارنګه د ځمکې په مخ ټولو ژوندیو مخلوقاتو سره لوس کوم، چې بیا به هیڅکله ټول ژوندي مخلوقات د سیلاب په وسیله له منځه نه ځي. هیڅکله به بیا سیلاب ځمکه نه خرابوي. خدای پاک وفرمایل، دا د هغه لوز نښه ده چې زما او ستاسو او د هغو ټولو ژوندیو مخلوقاتو ترمنځ به وي چې ستاسو سره دي، او دا لوز به د ټول راتلونکي نسل دپاره وي. زه د ورېځو په منځ کې شنه او سره ږدم، او دا به زما او د دنیا په منځ کې د لوز نښه وي. کله چې زه په ځمکه باندې ورېځې راخپارې کړم او په هغې کې شنه او سره راښکاره شي، زه به خپل هغه لوز چې ستاسو او ټولو ژوندیو مخلوقاتو سره مې کړی و رایادوم، او نور به هیڅکله ټول ژوندي موجودات د سیلاب په وسیله له منځه نه ځي. کله چې په ورېځو کې شنه او سره راښکاره شي، زه به هغې ته ګورم او خپل هغه ابدي لوز به رایادوم چې زما او د ځمکې په مخ د ټولو ژوندیو مخلوقاتو ترمنځ شوی و. نو خدای پاک حضرت نوح ته وفرمایل، دا د هغه لوز نښه ده چې ما د ځان او د ځمکې په مخ د ټولو ژوندیو موجوداتو سره کړی و. حضرت نوح او د هغه زامن. د حضرت نوح زامن چې د کشتۍ څخه راووتل هغه سام، حام او یافس و. وروسته بیا د حام زوی پیدا شو او نوم یې کنعان و. دا د حضرت نوح درې زامن و چې د هغوی څخه د دنیا ټول خلک را پیدا شول. حضرت نوح دیقان و او هغه اولنی سړی و چې د انګورو باغ جوړ کړ. یوه ورځ هغه شراب وسخل او نشه شو. خپل کالی یې وویستل او په خپله خیمه کې لوس پروت و. حام خیمې ته ننوت او ویلیدل چې هغه لوس دی، نو هغه د باندې راووت او خپلو ورونو ته یې هم وویل. بیا سام او یافس چپنه واخیسته او په خپلو اوږو باندې یې واچوله. هغوی په شا باندې خیمې ته ورغلل، خپل پلار یې ورباندې پټ کړ او خپل مخونه یې بلې خوا ته واړول تر څو د خپل پلار لوسوالی ونه ویني. کله چې حضرت نوح د نشې څخه په حال شو، په دې پوه شو چې د هغه کشر زوی د هغه سره څه کړي دي. هغه وفرمایل، لعنت دی وي په کنعان باندې، هغه به د خپلو ورونو غلام وي. د سام سیختن خدای ته ثنا ووایي، کنعان به د سام غلام وي. زه دعا کوم چې سیختن دې یافس ته ډېره زیاته ځمکه ورکړي او پرېږده چې هغه د سام سیمه ونیسي. کنعان دې د هغه غلام وي. د سیلاب څخه وروسته حضرت نوح 350 کاله ژوند وکړ او د 950 کالو په عمر وفات شو.